اخلاص وایم هله دا چې نن هم د لوسره خلنه شی بوره سره مل وسی او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. لومړی د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په حق له پوهیږو، لکه څرنګه چې موږ په تیر لوست کې د احمد شاه بابا د واکمنېدو څخه مخکې د دوران په حق له او د احمد شاه بابا د واکمنېدو څخه وروسته د افغانستان د حالاتو په حق له باندې وپوهیدلو. نن ورځ خپل دا وایو چې احمد شاه بابا د کومو نیکو خصلتونو درلودونکی و او په څه خاطر یې د خلکو په منځ کې زیات شهرت او ځانګړی ځای درلودی. احمد شاه بابا د معاصر افغانستان د بنسټ ایښودونکي په توګه د دې خاورې په جوړښت او همدارنګه د قومونو د یووالي د رامنځته کېدلو په برخه کې دی بریالی سو. د همدې عمله دی د خلکو په منځ کې خاص او ځانګړی ارزښت لري. نوموړی هغه پاچا و چې د هیڅکله تاج پر خپل سر باندې نه ایښوده، تشریفات یې نه خوښېدل، همیشه به یې لونګۍ تړل او د ځمکې پر مخ باندې کښېنسته. د دې تر څنګ د خلکو سره یې مستقیمه اړیکه درلوده. د سوله ییز شخصیت په توګه، یعنې د همیشه سوله خوښېده او د سولې له لارې مخته تللی. نو د سوله ییز شخصیت په توګه د خلکو په شخړو کې تصمیمونه نیول. په ورین تندي به یې د خلکو سره خبرې کولې. د یو هیواد پالونکي سړی و. په نړیوالو چارو کې هم د عدالت څخه کار اخیسته. کړکیچونه یې په سوله ییز ډول سره حلول او همیشه د نرمښت ملاتړ به یې کوي. تل به یې د دوستۍ له لارې چلند کوه په سیاسي چارو کې. سره له دې چې د ده هدف یا اراده چې وه هغه د خاورې پراخوالی و او د خاورې د پراخوالي هوډ یې درلودی، مګر بیا هم د وینو د تویولو څخه یې ډډه کول او وینه تویول ولې نه خوښېدل. د ده د شو او نیکو اخلاقو له امله دی چې دی ښه او ډېر ښه او نیک اخلاق یې درلوده. د دې عمله د خلکو په منځ کې یا خلکو ورته د بابا لقب ورکوي او دی د احمد شاه بابا په نامه باندې یادېدی. بلاخره احمد شاه بابا د 26 کاله واکمنۍ څخه وروسته هغه ناروغي چې د تور پیښه وه، د همدغه ورپیش ناروغي له امله په 150 کلنۍ کې 1150 لمریز کال کې چې د 1203 زیږدیز کال سره سمون لري، د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کندهار ښار د مبارکې خرقې په میدان کې خاورو ته سپارل شوی دی. دا د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو په هکله وه، دا چې د یو څه ډول شخصیت درلودي. راځو د افغانستان یو بل واکمن چې هغه تیمورشاه نومیږي، د هغه په حق له پوهیږو. دا چې تیمورشاه شل کاله واکمني څه ډول وه. تیمورشاه په 1160 هجری لمریز کال کې زیږیدلی و. د پلار د پاچاهی پر مهال دی د هرات ولایت والی و. هغه تعلیم لرونکی او همدارنګه د دري ژبې شاعر هم و. د هغه وخت د دود سره سم تیمورشاه د پلار د مړینې څخه وروسته په کندهار کې د پاچاهی مقام ته نوماند سو او د شهزاده سلیمان څخه د وزیر شاه ولی خان ملاتړ د دې لامل سو چې شهزاده سلیمان پاچاهی ته ورسیږي. په دې وخت کې تیمورشاه کندهار ته ورسید او هغه ناراضه کسانو له خوا د لمسولو په پایله کې وزیر شاه ولی خان وواژه او شهزاده سلیمان هم د پاچاهی څخه لاس واخیست. تیمورشاه بیا خپل شل کاله واکمني وکړه او د شل کاله واکمني څخه وروسته بیا په 1209 زیږدیز کال کې په کابل کې د نړۍ څخه سترګې پټې کړې او د کابل په مرکز کې د کابل سیند سویلي خواته نږدې خاورو ته سپارل شوی دی. بل واکمن د شاه زمان په نامه یادیږي چې شاه زمان د واکمنۍ تګلارې ترازو د افغانستان یو بل شخصیت، هغه کس چې د افغانستان باندې واکمنۍ درلوده، شاه زمان نومېدی. شاه زمان د پلار د مړینې سره سم ټول هغه وړونه د کابل ښار ته ټول هغه وړونه چې درلوده هغه وړونه د کابل ښار ته وبلل او د سردار پاینده محمد خان په ملاتړ سره چې هغه د بارکزی د قوم مشر و، د تاج او تخت غوښتونکي بندیان او په خپله یې هم په 1209 زیږدیز کال کې د واکمنۍ اعلان وکړ. یعنې خپل کله چې شاه زمان پلار مړ سو، د هغه څخه وروسته د هغه وړونه چې په نورو ولایات کې و هغه ټول وړونه کابل ته وغوښتل او د بارکزی د قوم د مشر په واسطه چې هغه محمد خان نومېدی، د هغه په واسطه هغه کسان چې د تاج او تخت غوښتونکي و هغه ټوله بندیان کړه او په 1209 زیږدیز کال کې خپل واکمنۍ اعلان کړه، خپل ځان یې واکمن وګڼي. کورنۍ او بهرنی تاریخ لیکونکي شاه زمان یو ډیر هوښیار، یو ډیر فعال، زړور او حوصله لرونکی سړی بولي. د یوې جګړې په پای ته رسولو سره به د بلې جګړې ته مخه کول. خلکو د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ته ډیر درناوی کوي. یعنی د تیمورشاه د نور زامنو په پرتله شاه زمان ډیر ارزښت درلود د خلکو په منځ کې. د تقریبا د نیمایي پیړۍ امنیت په پای کې سیاسي واک لاسته راوړ او د امنیت د ټینګولو په مخه مقدر هوډ درلود چې مرکزیت پیوړی کړي او د دې مخه د پلي کولو د دې مخه د پلي کولو کې د هیواد دننه او بهر د دې زنستوند سره مخامخ شو. د مخاوره بنفوز خلکو خپکول په سیمه کې ښکارا او پټل اسوهینی همدارنګه کورنی او خپل منځي مخالفتونو د وزیر فتح خان په نږدې ملتیا سره د شاه محمود وخت رسیدو لپاره حالات چمتو کړه. یعنی دا چې مخاور او بنفوز خلک په دې محل کې خپاس و د شاه زمان څخه سیمه کې هم ښکارا او پټ لسوهنی شروع شوې. کورنۍ خپلمنځي مخالفتونه رامنځته شوه. دا هغه لامل و چې شاه محمود وخت رسیدو لپاره لاره هواره کړي او دا چې شاه محمود وخت ورسیږي داسې حالات آماده کړي. د څه لږ څه مقامات څخه وروسته شاه زمان کابل د پېښور په تکل باندې پرې شو. دا چې د پېښور ته ولاړ سي په دغه موخه کابل پرې شو. خو د لارې په اوږدو کې دی د دونور ملګرو سره د ملا عاشق الله شینواري لخوا نیول کیږي او د ړوند کیږي. وروسته تر څارنې لاندې د کابل ښار ته استول کیږي او په دې توګه د شاه زمان واکمني پای ته رسیږي او د دې سره شاه محمود شهزاده محمود وخت رسیږي. رازو شاه محمود د لومړي ځل واکمني ته دا چې په دې ځای کې موږ مخکې وویل چې د رنکیجی او شاه محمود د وخت رسیدو لپاره لاره هواریږي. شاه زمان چې کله کابل پریږدي او په لاره کې هغه د ځینو خلکو لخوا نیول کیږي بیا رنکیجی کابل ته رسول کیږي او بیا وروسته دی د دې څخه وروسته شاه محمود وخت رسیږي. راځو د شاه محمود د واکمنۍ په هکله. شاه زمان چې د ښکېلګرو اصلي سیال بلل کېده په دې توګه انګریزانو په هغه وخت کې د نفاق واچوه او حکومت وکړه. د سیاست څخه په کار اخیستلو سره د سدوزی ترمنز د سیالي څخه ګټه پورته کړه. دا چې د سدوزی ترمنز سیالي روانه ودی د دغه حالت څخه استفاده وکړه او غوښتل یې چې شاه زمان د منځه یوسي. د هغوی پام اول چاته اوړي د شاه زمان ورور شاه محمود او شهزاده محمود او بارکزی سردار فتح خان ته چې دواړه ایران ته تښتېدلي وه. د دوی پام دوی ته راګرځي. د انګریزانو په واسطه توتیې جوړیږي، پلانونه جوړیږي، هغه په لاره اچول کیږي او ټول سیمه ییز ځواکونه له یوه اړخه د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق او د بل اړخه د دې زمینه برابروي چې شاه محمود واک ته ورسیږي. د دې تر څنګ شاه محمود د دولت د ماتې په موخه بیا عبدالرحیم خان غلجی په مشرۍ یو ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي چې شاه محمود ځواکونه لخوا هغه د ماتې سره مخامخ کیږي او د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خپاوه دوی په پاتون باندې لاس پوری کړ او نوموړی د کابل په بالاحصار کې محاصره کړ. شجاع الملک کابل ته را ننوتې او د ببر په بڼ کې استوګن شو چې په دې توګه سره د شاه محمود د ماتې او تسلیمې د څخه وروسته بیا شجاع الملک بالاحصار ته ننوت او خپل واکمنی اعلان کړه. دلته دا چې شاه محمود څه ډول واک ته رسیږي او وروسته د واکمنۍ څه ډول له منځه ځي. موږ وویل چې د ده پلار شاه زمان چې د ده ورور شاه زمان چې وو هغه د ښکېلګرو اصلي سیال و. یعنې دوی غوښته چې لومړی شاه زمان د منځه یوسي نو دی د یو سیاست څخه کار اخلي چې هغه سیاست د انګریزان د یو سیاست کاروي چې هغه سیاست بیا د نفاق واچوه حکومت وکړه په نامه وو چې دی لومړی غواړي د سدوزي ترمنځ یا د دغه خلکو ترمنځ نفاق واچوي او بیا وروسته دوی حکومت وکړي چې بیا دغه سیاست څخه دوی ګټه واخسته. د سدوزی ترمنځ سیالي هغه کومه سیالي چې شتون درلود د هغه سیالي څخه ګټه واخسته او دوی غوښتل چې شاه زمان د منځه یوسي. نو همدا دي چې بیا د دوی لومړی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود ته رسیږي او بارکزی سردار فتح خان چې دوی ایران ته تښتېدلی وه د دوی پام دې ته راګرځي. دوی غواړي چې پلانونه جوړ کړي توتیه په لاره واچوي او همدغه انګریزانو په واسطه د توتیو په لاره اچول او ټولنیز سیمه ییز ځواکونه د بل اړخه یعنی یو بل دلیل و چې د شاه زمان د وړونو ترمنځ نفاق واچوي او د دې لامل سو چې شاه محمود واک ته ورسیږي. چې بیا موږ ویل شاه زمان کله چې غواړي کابل پریږدي او د پېښور په لاره ځي نو په لاره کې د ځینو کسانو لخوا نیول کیږي، هغه ړوند کیږي او بیا وروسته په دې ډول سره د شاه زمان واکمنۍ پای ته رسیږي او شاه محمود واک ته رسیږي. نو د شاه محمود چې کله هم واک ته رسیږي یا مخکې دی چې دی واک ته ورسیږي همدغه سیاسي نفاق چونه و چې د وړونو ترمنځ دوی لومړی نفاق چوي او بیا وروسته دغه سیاست څخه دی ګټه اخلي او شاه محمود واک ته رسیږي. د دې ترڅنګ چې بیا موږ ویل چې محمود د دولت کلچ شاه محمود واک ته ورسید او د واکمنی وکړه د واکمنی په جریان کې بیا د دې لپاره چې د شاه محمود دولت له منځه یوسي او د شاه محمود دولت د ماتې سره مخامخ سي په دغه موخه د عبدالرحیم خان غلجایی په مشرۍ سره یو ډیر ستر ځواک د غزنی په لور باندې حرکت کوي او د شاه محمود ځواکونه لخوا بیا د ماتې سره مخامخ کیږي. یعنی د شاه محمود ځواکونه د هغو په وړاندې مقاومت کوي، د هغو سره جنګیږي چې بیا دغه د عبدالرحیم خان غلجایی هغه کوم ځواک چې وو هغه د شاه محمود د ځواکونو لخوا د ماتې سره مخامخ کیږي، چې بیا وروسته د دې لپاره چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه وو، یعنی کله چې د خپل واکمنی په دوران کې ځینې کارونه او ځینې سیاستونه چې د کارول دا د دې لامل سو چې په کابل کې خلک د شاه محمود ادارې څخه خفه سي. همدغه د خلکو نارضایتي د دوی ناخوشي او خفه کېدل د دې لامل کیږي چې دوی په پاتسونونو باندې لاس پورې کوي او مقاومت وشي، چې بیا دوی پاتسونونه کوي او په پاتسون باندې لاس پورې کوي. نوموړي بیا د کابل په بالاحصار کې محاصره کیږي د همدغه پاتسونونو په ترڅ کې، یعنی کله چې دغه پاتسونونه رامنځته سوی دغه پاتسونونو په ترڅ کې بیا د کابل په بالاحصار کې دوی محاصره کیږي. شجاع الملک کابل ته راننوځي، یعنی کله چې دوی په کابل په بالاحصار کې محاصره سو نو په دې وخت کې شجاع الملک کابل ته راننوځي او د بابر په باغ کې د استوګن کیږي، چې دا د شاه محمود د ماتې او تسلیمېدو څخه وروسته بیا یعنی کله چې د ماته ومنل او د محاصره سو وروسته تسلیم سو دغه پاتسونونو په وړاندې د نور مقاومت نسوی کولای، نو دلته د واکمنۍ ختمیږي، شاه محمود تسلیمېږي او شجاع الملک چې موږ ویل مخکې چې د کابل ته راننوځي د بابر په باغ کې استوګن کیږي، د راځي بالاحصار ته ننوځي او همداسې خپله واکمنۍ اعلانوي چې شاه محمود واکمنۍ نور پای ته رسېږي او خپل همدغه شجاع الملک واک ته رسیږي. نو درنو زده کوونکو، دا وو زموږ استاذ د نن ورځې موضوعات چې موږ د احمد شاه بابا د نیکو خصلتونو همدارنګه د ځینو نورو واکمنیو په حق لباندې وپوهیدلو. په دې هیله چې استاذ د پام وړ ګرځېدلی وي او ګټه به مو څخه اخیستې وي. نو د نن ورځې موضوعات مو همدومره وو، د نن ورځ لوست مو همدومره وو. تر راتلونکي درس پورې چې بیا هم د یوې په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ ځخ پرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب سپېڅلي نامه سلامونهونه کې هیله مې منه درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ سي او د وخت نو ترجمه حاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لوست شرح خلاص وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د لوست تر اخره نشي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. زموږ استاد سي د تیر ورځې درس د استایي مدنیت په حق له د مدنیت او د وېد مدنیت او د اریانو د تمدن په حق له په دې هیله چې تاسو د تیر ورځې د درس شز د کړی وی او نن ورځ درس ته په پوره چمتووالی او لیوالتیا سره حاضر سی اوسې. نو زه خپل د نن ورځې درس پیلو چې نن مو موضوع د افغانستان د اساطیري تاریخ په حق لده. دا چې افغانستان اساطیري تاریخ کې کومې کورنۍ شامل دي، د هرې کورنۍ اړوند به معلومات لاسته راوړو. زموږ لومړنی کورنۍ په دغه اساتري تاریخ کې چې ده هغه د پښتادیانو واکمنی ده یا لومړنۍ لړۍ د پښتادیانو لړۍ ده. لومړنی سیاسي واکمن د استاد په کتاب کې د پښتادیانو په نامه یاد شوی دی چې د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې و هغه کیومرس نومېده او ابو ریحان البیرونی په خپله لیکونه کې کیومرس د هوشنګ په نامه یاد کړی دی. دا هغه اولنی آریایي واکمن دی چې په بلخ کې د سیاسي واکمنۍ بنسټ کېښود او د کیومرس څخه وروسته بیا د هغه زوی تیمورس واک ته رسیږي او د نوموړی بیا د خپلې واکمنۍ پر مهال باندې او مدبره وزیر چې شیدا سپ نومېده هغه په دولتي چارو کې هغه ته ځانګړې وظیفه ورکوي او نوموړی وزیر ولس ته د نورو خدمتونو تر څنګ د کالو جوړولو او د وړیو د وریشلو لارې چارې هم وښودلې. پښتادیانو د سلسلې هغه نامتو او مشهور پاچا چې و هغه یما یا جمشید نومېدی چې د تیمور څخه وروسته دی واک ته ورسېدی او دی چې و لومړنی پاچا و چې په بلخ کې د شهر بنسټ کېښود. یما ته هورمزده د یو شهر د جوړولو هدایت وکړ او یما پاچا بیا هغه شهر داسې جوړ کړ چې د هغه شهر اوږدوالی او پراخوالی د آس د ځغلولو د میدان په اندازه و او د اوبو ډنډونه د آس ځغلولو میدان د کلو او کورونو لپاره وړ سیمې هم په دغه ښار کې جوړې کړلې او د دې ترڅنګ په دغه ښار کې داسې یو باغواشې داسې یو ژوبن جوړ کړي چې هلته د هر ایوان څخه یوه جوړه پکښې د وساتله. او د پښتادیانو وروستنی یا هغه اخرنی واکمن چې و هغه کرشا سپ و چې د نو کلونو واکمنۍ څخه وروسته د افراسیاب لخوا به هغه سخت وځپل سو. د پښتادیانو واکمنۍ چې کومه لړۍ چې وه هغه پای ته ورسېدله. د افغانستان اساطیري تاریخ دویمه کورنۍ یا دویمه لړۍ چې و هغه د کیانیانو واکمنۍ ده چې د افغانستان د اساطیري تاریخ دویمه لړۍ هم په د کیانیانو په نامه یاده سوې ده. کاوی په ویدي او استایي متنو کې د پو مشر او امیر په معنا کارول سوی دی چې دا کورنۍ ځکه کاوی یا کیانی بلل کېږي چې د دغې کورنۍ د ټولو واکمنانو د نامه سره یا د نامه په سر کې د کې توری نښتې و. مثلا د کیانی کورنۍ هغه لومړنی واکمن چې و هغه کې قبات نومېده. نو ځکه د کې کلمه د دې د هر واکمن د نامه په سر کې ده نو ځکه دا کورنۍ هم د کیانیانو په نامه یاده سوې ده. دغه د دې کورنۍ لومړنی واکمن چې و هغه کې قبات نومېدی دی بیا د رستم پهلوان د پلار په غوښتنه بلخ ته نږدې د البرز په غره کې پر تخت باندې کښېني او 15 کاله بیا دی واکمنی کوي. د عقیقبات څخه وروسته بیا د زوی کیکاوس واک ته رسیږي. کیکاوس هم د هغو کسانو سره جګړه کوي چې هغه د آریایي کلتور او مدنیت مخالفت یعنی کوي، یعنی هغه کسان چې هغه د آریایي کلتور د آریایي رسم و رواج او د آریایي فرهنګ همدارنګه د دغه آریایي مدنیت مخالفت و یا مخالفت ښکاره کوه او د دغه کلتور مخالفین و. دغه کیکاوس هم د همدغه کسانو سره جنګېدی او د جګړه مارو دا ډلې چې مازنداران په ځنګلونو کې اوسېدلې په استایي متنونو کې ورته دیوان ویل سوي دي او د کیکاوس د خوا دغه ډله ځپل سوې ده او آریایي تمدن هم د هغه د بریدونو او رنیو څخه د وژغورله. په اوستا کې راغلی دی چې کیکاوس د دې لپاره چې تر ټولو ځواکمن پاچا سي دی د ربلنوا یا انایتا ته یې د ارزیفیا په غره کې 100 آسونه 1000 غویان او 10000 پسونه قرباني کړل چې دا د دوی هغه یو د عبادت هغه څه و چې د دوی ورباندې اخیره درلوده یو عبادت یې کوي. نو د دې لپاره چې دی تر ټولو ځواکمن پاچا سي او د دوی په باور دغه د دوی خدای د دوی سره مرسته وکړي نو ځکه په دا خاطر یې د ارزیفه په غره کې 100 دانې آسونه 1000 دانې غویان او 10000 پسونه قرباني کړل. کیکاوس د ازیفیه د غره په شاوخوا باندې وستري کلاګانې جوړې کړلې پر وستري هیوادونو باندې واکمنۍ درلوده او کیکاوس چې هغه ډېر عقل هوښیار او پوه وزیر درلودی چې پوره جیره یا اوشنر نومېدی. د کیکاوس څخه وروسته بیا سیاوش وخت رسیږي، د بلخ تاج او تخت هم سیاوش ته رسیږي، او سیاوش واکمنی باندې پیل کوي او خپل واکمنی پیلوي. سیاوش په اوستایي متنونو کې د سیاوشن په نامه یاد شوی دی، چې دی بیا د بلخ نامتو او ډیر زړور واکمن وو. همدارنګه سیاوش د ارینا ویجا پر سیمه باندې یوه ستره کلا جوړ کړه چې په اوستایي متنونو کې هغه د گنگدش په نامه یاد شوی دی، او د تورانیانو د پاچا افراسیاب سره د افراسیاب لورې چې هغه فرنګیس نومېدله هغه ځان ته واده کړه، او د هغې څخه یې زوی هم پیدا سو چې د ده زوی بیا کیخسرو نومېده. د سیاوش څخه وروسته بیا د ده زوی کیخسرو د بلخ واکمن کیږي. نوموړی بیا د خپل پلار د غچ اخیستلو لپاره د تورانیانو سره جنګیږي. تورانیان د پلار سیاوش وژني، چې بیا کله چې د سیاوش د مړینې څخه وروسته کیخسرو واک ته رسیږي، یعنی دی په بلخ کې واکمن کیږي، نو دی بیا د تورانیانو سره د دې لپاره چې د خپل پلار انتقام واخلي یا د خپل پلار غچ واخلي، نو په دغه موخه د تورانیانو سره جنګیږي، او د تورانیانو واکمن افراسیاب او همچنان د هغه ورور په زنځیرونو باندې وتړل او بیا یې ووژل. کیخسرو د کنعانیانو د واکمنۍ بېلابېلې سیمې یو له بل سره وتړلې، او د بشپړې یا مکمل سترواکۍ واک او ځواک یې درلودې. د همدې امله په اوستایي متنونو کې هغه ته د هیواد جوړونکي نوم ورکول شوی دی. یعنی دی دغه کیخسرو د کنعانیانو د واکمنۍ هغه مختلفې سیمې چې جلا جلا وې هغه ټوله یو له بل سره وتړلې، او دی بیا د مکمل امپراتوری یا د بشپړې سترواکۍ واک او ځواک په خپل لاس کې واخیستې، او دغه واک او ځواک د درلودې. نو د همدې امله دی په اوستایي متنونو کې د هیواد جوړونکي په نامه یاد شوی دی، او د هیواد جوړونکي نوم د تور کول شوی دی، چې بیا د کیخسرو څخه وروسته د افغانستان اساطیري تاریخ درېیمه کورنۍ واک ته رسیږي، یا درېیمه واکمنۍ چې هغه د اسپه په نامه یادیږي واک ته رسیږي. لومړنی کورنۍ مول چې هغه د پښتونیان او دویمه کورنۍ هم کېنان، او د لومړنی واکمنۍ په پای ته رسیدو سره دویمه واکمنۍ پیلېږي، یا دویمه لړۍ پیلېږي. د دویمه په پای ته رسیدو سره درېمه لړۍ چې هغه د اسپا کورنۍ ده، یا د اسپا واکمنۍ ده، هغه وخت رسیږي. د کېنی کورنۍ ورسته د پاچاهانو بل لړۍ وخت ورسېدل، چې هغه بیا د اسپا کورنۍ په نامه شهرت پیدا کړي، او د دې کورنۍ د هر واکمن د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغلې ده. د کېنی کورنۍ په حق مویل چې دا کورنۍ ځکه په دې نامه یاد شوې ده چې د هر واکمن د نوم په سر کې د کې کلمه راغلی ده، نو ځکه دغه د کیانی په نامه یادیږي. نو د کیانانو څخه وروسته چې کومه د پاچاهانو لړۍ رامنځته سوه، هغه بیا د اسپا کورنۍ په نامه شهرت لري. په دې خاطر د اسپا کورنۍ په نامه یاد شوی دی چې د دې د واکمنانو د نامه په پای کې بیا د اسپا کلمه راغلی ده. ځکه زیاتره په تاریخي متنونو کې د اسپا د کورنۍ په نامه باندې دغه کورنۍ مشهوره ده. د ځینو روایت پر بنسټ باندې د دې کورنۍ لومړنی ټولواکۍ د لهراسب نومې دی، او لهراسب هم د کیانانو د واکمنۍ پر مهال باندې په ټولو سیمو باندې واکمنۍ درلوده. لهراسب د زردشت دین منی، او د هغه د پراختیا لپاره ډېر زحمتونه وایستل. د لهراسب څخه دوه زامن پاتې سول، یعنی دوه زامن یې درلودې چې یو یې ویشتاسپه او بل یې زریورې نومې دی. ویشتاسپه یا گشتاسپ د خپل پلار د مړینې څخه وروسته بیا دی واک ته رسیږي، او د دغه گشتاسپ شهرت د دې لامل زیات سو چې دی د زردشت سره ملتیا وکړه، او د هغه د عین د خپرولو یا د هغه دین د خپرولو لپاره ډېرې هڅې وکړلې. زردشت هم د گشتاسپ څخه هیله درلوده چې خپل د ده میرمنه چې هغه هوتاوسا نومېدله هغه هم دغه عین ته دعوت ورکړي او زردشت دین ومني، تر څو زردشت دین چې دی هغه تر لیرې ځایونو پورې ورسیږي. او د گشتاسپ په امر سره د زردشت ټولې ویناوې چې وې هغه د غوایي پر 2000 پوستوک باندې ولیکل سول، او د گشتاسپ د واکمنۍ پر مهال باندې د تورانیانو سره زیاتې جګړې تر سره سوې چې د گشتاسپ څخه وروسته بیا د هغه زمن وخت رسیږي. د گشتا سی بل زوی د سپنتو داتا یا اسفندیار د پنامه یادیږي چې د د واکمنی په حق له ډیر معلومات ته ویل کیږي چې اسفندیار یو ډیر هوشیار او زړور شخص وو یا واکمن وو. هغه د بلخ پر اورتل باندې داسې نیزه ودرول چې معنا یې د خپلې سیمې څخه په میړانه دفاع او د پردیو مخنیوی و، چې اسفندیار هم په دغه د واکمنۍ د پراختیا لپاره ډېرې هلې ځلې کوي، ډېرې سیمې تر خپلې ولکې لاندې راولي او خپله د امپراتوري حدود اوږدوي یا پراخه کوي. نو دی ډېر هغه زرور او هوښیار واکمن وو چې موږ ویل د بلخ پر اورتون باندې دی داسې نیزه دروي چې د هغه معنا د خپلې سیمې څخه په ډېر میړانه دفاع ده او د پردي څخه مخنیوی و، چې بیا د اسفندیار د مړینې څخه وروسته د سپه کورنۍ هم واک پای ته رسېږي دغه واکمني، او په دې ډول سره د افغانستان اساطیري درې لړۍ په پرله پسې توګه چې کله خپله واکمني وکړه د واکمني په پای ته رسېدو سره هغه کورنۍ نوره ختمیږي، چې د اسفندیار د مړینې څخه وروسته دلته د اسپه کورنۍ کومه واکمني چې وه هغه پای ته ورسېدله. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د نن ورځې درس به مو د پام وړ ګرځېدلی وي، موږ د افغانستان د ساتري تاریخ درې مهمې کورنۍ یا درې مهمې لړۍ ولوستلې چې د هغو له جملې څخه چې دغه درې لړۍ چې وې، یوه لړۍ د پیشتادیانو لړۍ وه چې پیشتادیانو په هکله مو وویل چې دا لړۍ څه ډول چیرې او د کومو کسانو دخوا رامنځته کېږي، دا په دې لړۍ کې کوم کسان واک ته رسېږي او کوم کارونه سرته رسوي. ورپسې مو دا وویل چې د دغه اول لړۍ یعنی د پیشتادیانو د لړۍ د واکمنۍ په پای ته رسېدو سره سم دویمه کورنۍ یا د کیانیانو کورنۍ واک ته رسېږي، چې کیانان هم په خپل وار سره خپله واکمنۍ کوي او په دې واکمنۍ کې هم مختلف واکمنان واک ته رسېږي او مختلف پاچاهان واکمنۍ کوي.
خامخا خازر گو رازی خام خازر گو رازی خام خازر گو دیر زور کوی خلق گوری زور ستوری خلق دل تگی او سو یارا دیر خرج نخوری خلق دیر خرج نخوری خلق Sali grana, das fina bichi grana.